دقیقاً 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با گپ‌های تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نیمی صاحب، ستاره ماشه. قدر منو آوردون که تاست هم سلامونه. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري او د فرانسې پولیسو د ژیړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادي رادیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بېګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که په شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانی د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراه والی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز ویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نیوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تومن نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د په جنوبي په شرقي ولایتونو کې هم خلکو په خپله دا کلدارې بند کړې افغانۍ ترویج کړې هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چنده نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې توربکس باید د اوکراین حکومت ته وسپاري. هوایی د جنوری په اتمه نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایی شرکت یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه وویشته چې 168 پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو ویویل چې پوځ سهوان دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایی چلند د تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسټیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس که ده الوت پاره ثبت شوی معلومات تحلیل کری. هغه وویل چې کیف ته رسید و روسته به د امریکا، فرانسیا و کانادا متخصصان هغه معلومات و چیری. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له وشکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولې دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرون د اعتراض 15 ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون یې د ولسمشر ایمانویل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب لا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهرهچیانو د پولیسو له لورې ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 10 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسری درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهرهچیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په ښار کې نظم ټینګ کړي. زموږ غږ آزادي راډیو او رید آزادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. اته بجې او و دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې اورید. سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د ولسمشر غنی وایاند وایي طالبان دې اوربند وکړي، د تشدد کمیدا کافي نه ده. خو په ننګرهار کې دینی عالمان وایي د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
کومه صلح چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغې صلح د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برمو له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوی وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره یو ځل بیا موزه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار زادران په تخنیکي همکار وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستاني ورځپاڼې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دوی له جریانه خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او استوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک کیږي داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجیه نوری ویل چه در افغانستان او در افغانانو در برخلیک پریکلپه در افغانستان در حکومت او طالبانو در استازو ترمنز پا مخ همه خبرو که کیجی. دوائی هغه مذاکری چه اسمحال روانی دی هغه در امریکا و طالبانو ترمنز. هغه سی چه لسته کوی در حقوق پلمنزی موضوع ده. پا هغه که شامل مسائل، شرایط او سی چه لسته کوی در افغانستان پا دولت پوری ارانه لری او در افغانستان پا اکره پریکله نکوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د خوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو یو سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روز پانی تا پرون ویلی چه ل امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشت تر پای لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکېږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله اوربند نه دی رد کړی، په افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړه لیک نه په لس ورځو کې دننه خپل آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربند له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیا که د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا د افغانستان د حکومت د شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې روانې هڅې به نتیجه ونه لري. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقي په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو له بیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زمو خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوي او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره سوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر سوي راپور ورکړی طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قول لیکلی د چهار شنبه پر از ناوخته د او لس ورځو اوربند تره د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز به څه وي؟ ښاغلی صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربند وسي. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنا چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د همدی موضوع پاره د څوریدونکو پیغامونه چې تازه را رسیدلې دي. سردار محمد له هلمند ولایت ته لیکي کچیر طالبان اوربند ونکړي او نو بیا خو د سولې خبرې معنی نه لري. ګل زمان کمال زید له کونړ مرکز لیکي ک طالبان پر اشتیا سوله غواړي نو اول دی اوربند وکړي، د تاوتریخوالي کمول کومه معنی نه لري. د خوست له ولایت قادر باز وای موږ غواړو چې طالبان د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په دې موضوع ځینو نورو موضوعاتو ستاسو ډیر پیغامونه راغلي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. خو اوس د سولې په ارتباط په ننګرهار کې د یو شمېر دینی عالمانو څرګنده ودی. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې ښکلې خواوې دي، د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګناه خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وسغمي او جنګ ودروي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمان له افغان دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنه کړي. دوی وایي اوس د دې وخت چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. د ننګرهار دینی عالمان وایي د ټولو دینی عالمانو مسؤلیت دی چې په دې اړه د ممبر له لارې پر ښکېلو خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی له ډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده موږ دعا هم کوو او د دغې سوله د روان بهیر نه موږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د صلح دپاره د ملک ته د امن دپاره د وحدت او د ورورولۍ دپاره د بعضې شیانو نه تیر شي خو راځئ د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د نولس کاله یا شل کاله کومې ناخوالې چې په موږ باندې تیرې شوې دې ته نور د پای ټکی کېښودلی شي.
په همدې تړاو یو بل دینی عالم مولوي الله محمد مجیدي که څه هم په ښکاره ډول د چا یا ډلې نوم وانخیست خو زیاته کړه چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې له خنډ سره مخ کړي خو پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې هیڅکله اجازه ورنه کړي چې څوک د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
دې خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او دې صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي او د دې خلاف خنډونه ایجادوي مونږ د هغې مخالفت کوو. تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ، د خدای لحاظ ته وګورئ، د افغانانو باندې نور رحم وکړئ، په دې خاوره باندې نور رحم وکړئ او د دې مخالفت نه تیر شئ. په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیږي. د د پوز یو ویندوی د ګروال کمل څال کوپر ویلی د ځواکونه ورسته لدې افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده ورسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دې هیواد ته لیږي. د پینتاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورسپانې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسالې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو، په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانې د یو افغان پناهغوښتون کې کیسه خبره کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. د غشپګویش کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلون کې شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیا چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپل ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. د هم ویلي چې استرالیا چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغوښتون کې سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنې کولې. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړۍ کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. اته بجیا او یو وشت دقیقی دی زمو شخله ازادي رادیو او ریډیو. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده او همه مطالب لوستل شي ازادي رادیو.com زمو شده ویب پانی پته ده. په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو تاګانو له عمله د اوبو سطح ډیټه شوې ده. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اندیشمن دي ځکه چې وای له همدې کبله هغه 15% پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنیزم زکی به پرې خړوبې دي. صادق رښتنی له کندهار په دې موضوع تفصیلی راپور لري.
په کندهار کې د دهلې بند اول سوالوي کرنیزم زکی او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزم زکی او باغونه د کاریزونو په بو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ شوې دي. د کندهار د کرنی او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 15% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنی رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنی وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به ریچارج شي او راوچ تیبشی زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 315 کاریزونه چې دي په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واکن د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملا کار شروع سي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار درو تنو اوسیدونکو علي محمد، محمد موسا او فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سره برمې ارزای په هر ځای کې ول کېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي، د کور مخته هم کښلي، په کور کې هم کښلي، بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ورسره وچېږي. نو دا باید دولت دا پوهاوی ورکړي یا مخه ونیسي.
اوبه خو نور نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یاد یو نیم سل یو سل یو متره ته ورسېدل پلولې کې، نو دغه مشکل د اوبو سه بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا هیله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ
دلته برمې پر یو سل شپېته متره په یو سل اویا متره اوبه ورکې، یخ موږ ور اوبه له نستالته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې یو مسله دغه غوښتنه چې اوبه راپاکي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې جوړې کړې، چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
په خوست کې بیا د خانم جان انوري په نوم یوې ښځې د خیو په کلي کې یوه د خپل کلي د نجونو زده کوونکو ته په خپل کور کې تدریس پیل کړی دی. اغلی انوری له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظم تدریسي خونې، لابراتوار او درسي مواد پکې وي. له د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علي لیسې مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل، یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ اجرا ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کال لپاره په دې خوا مونږ د دې لیسې فارغین ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو موسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سخت کال ما خپل شاګرد چې دي د پوهنتون نه فارغ شو.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وروزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره، یا یې لوار یا مقصد تراو پلور خپله کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی وي، سره وي، لوار یې وي، خوند یې وي، تری وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس پیولس تنه پنو شي کا په دوه چکس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوخت دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي. په دې نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 100 هیوادونو استازي ګډون کوي. نور تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل
Nous avons aujourd'hui simplement une trêve. Nous voulons la transformer en un véritable cessez-le-feu.
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړې، خو غواړو چې پرشتینې ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدل کړو. دا سی اوربند چې د بیوسلی کولو پروسه سره پیل شي. دوهم دا چې ملګری ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سم عملي شي. په برلین کې په نننی کانفرنس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، برېټانیا، الجزایر، متحده عرب امارات او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړي چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازی ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولې دي.
مخکمو لکنده هر څه راپور درلود چې د برمو لکبل د اوبو ساتټی ته شوې ده. یو اوریدونکو جلیل احمد تنها ل پنځوي ولسوالۍ څخه لیکي وای دلته 200 متر پورې برمه وهل کیږي نو خود به اوبک شته زی کوچنی برمه خو ګر سره کار نه کوي. د مهمو خبرونو سرټکی د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربان اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د دې ادارې د راپور پر اساس په تیر میلادي کال کې 4500 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فراه په 4500 کې د ایراني ریال پر ځای د افغاني د دودولو لپاره مبارزه پیل شوه. تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او ختیځ ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ضد کمپاین پیل شوی و. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې تور بکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځانو د اوکراین د هوایي شرکت یو مسافر وړونکي بوئنګ الوتکه وویشته چې 135 اویاتنه پکې ووشل شول. د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قبندانان احضار کړل او هغوی ته امر وکاو چې د پلازمینې بیروت په مرکزی سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب لا هم دوام لري او د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکو ګازه کار واخیست. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو مخ کې تر دې چې دا دوه پروګرامونه در واورو ستاسو یو شمېر پیغامونه لولو. تر پیغامونو مخ کې یو جالب خبر لرو. په افغانستان کې د ملګر او بخشید سرو زرو یو سکه چې د برېټانیا د پخوانی پاچا وم ایدوارد انزور پرې حق شوی په لندن کې په 1,000,000 پاوند لیلام شو. تر دې وړاندې په برېټانیا کې کومه سکه په دومره لوړه بیه نه و پلورل شوې. د نړۍ دا نادره سکه د برېټانیا د اوسنۍ ملکې دوهمې الیزابت د تر ایدوارد له هغه وخت سره تړاو لري چې نوموړي لواک نو پریښې. د دې سکه پیرودونکی د انټیکو شیانو یو مینوال شتمن و چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي. دا یو له هغو شپږو سکو څخه و چې په 1918 میلادي کال هغه مهال چې ایدوارد پاچا شو ضرب شوې ده. ټاکل شوی و چې دا سکې نورې هم ضرب شي او د 1918 په جنوري کې چلښت راووسی. خو پاچا ایدوارد 1918 په دسمبر کې د دې لپاره چې لیوی امریکایي کونډیو والس سیمپسن سره واده وکړي له تاج او تخت تیر شو او نه یوازې داسې کې نورې ضرب نشوي بلکې ضرب شوي هغه هم دوران یا چلخته وړاندې نشوي. په شپږ ضرب شویو سکو کې څلور په موزیمونو کې ساتل کیږي او دوی نورې له کلکسونرانو سره دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د لغبان له الینګار څخه شمسولالی کی افغانۍ له کلدارو نه دوه برابره نه هم زیاته ارزښت لري، خو په سودا اخیستو کې دکانداران فرق نه ورکوي، نو فایده خلکو ته نشته. دولت نه مهله ده چې اقدام وکړي. جلیل احمد ترها د کندهار له پنجویلی کې مخکمه البته د پیغام لوسره دی، د برمو د استفادې په باب شکایت لري او وایي چې ژوري برمی وهل کیږي او د اوبو سطح ورسره ټیټه شوې ده. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي پاکستان دی په رښتیا په افغان سوله کې حلی زلی وکری، زکر داده پاکستان پا خیر هم ده. فضل حق ده هلمن لشکرگالی کلی چی دلوی چارواکو سخه هیله لرم چی دلتا پولیس امنیت نشینی ولی هیله ده چی دی مسئله تا پام بکری. محمد عرف ده بادغیس لبارا مرغاب سوالی لیکی سوله تا طول افغانان خوشحال دی، خدا دی وکری چی سوله راشی. محمد سلیم مظلومیار له زابل ولایت لیکي د تشدد کمواله موږ نه منو، ځکه چې په ژمي کې دوی جنگ کولی نشي، چې جنگ کولی نشي نو خود به تشدد کمیږي. انصار الله حکیمی د لغمان له علینګار ولسوالۍ لیکي وای له امریکا سره د اوربند خبره کومه معنا نه لري، وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره اوربند او سوله وکړي. عبید الله رهنما له هلمند لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري او موافقه په افغانستان پورې اړه نه لري، نو بیا دي د بین الافغاني مذاکراتو نوم نه ورکوي. او محمد قاسم زواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان باید ژر اوربند وکړي او د سولې خبري د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سفیري له افغانستان څخه وباسي. زمو شغله اوسادی رادیو اورید، اوسادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیم بیاو اف ام 3.5 سپه اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږی و چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي،
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای کړي،
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي، چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتون پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل اوایلس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د هغې نه د فول برایټ بورسونه ته چې د امریکي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې، او په درېیم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ا
رحیم صاحب ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیپنینګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ماته زه ورته وایم چې انګریزي دې څنګه ده، ماته چې ګزاره کوي. نو په ګزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولی شئ چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي، دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي او د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمې ډیر به سختي کې بنې؟
سکال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات مونږ واوریدل، همدارنګه واوري د اوریدو شاهدان وو. دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره د واوري او باران او دا به ولري، او طبیعي ده چې کله واوري وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي. دا د شاهدان به وسو چې مونږ امیدوار یو چې وسو کولای په دغه سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه هغه شکل چې اړتیا ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو تر سره کړل، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د ځمکې ښویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونی اقدام چې موږ کړی په روان کال کې، مو په 14 ولایتونو کې د وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي چې د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړي. دغه ترڅنګ مو د 240 شپته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر پر اړه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه د پاره تدابیر ولري، هغه د پاره کار کړي. په دغه ترڅنګ مو د خطر پیژندل اطلس د ټول هیواد په کچه مون کار پرې کړی.
مالی اړخه او د عملی اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې کارونه پرمخ تللي؟
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د دې ترڅنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 104 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې ککله کمزای کې واقع او حادثه کیږي هلته د پیسې نقد رسول د ولایتي استقرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع مونږه هغه ته رسول. د ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکي اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته، دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعا 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واوري او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,200 کیلومتر سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت، او همدارنګه 1,500 کیلومتر سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي، او 2,500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي، او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت باید بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحیح خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحیح کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهی پار او دی لارو کې چې دا ټول دربر نشي.
صفای صاحب، تاسو په زمي کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولی یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي.
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. منګ د پیښت درسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادث د مدیریت په برخه کې د همغږي د فعالیتونو د همغږي مسولیت لري. منګ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږي منګ کوو، نه دا چې منګ د دغه قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
د تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپېخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیښه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښه تر رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحی مواد کیټونه دا شیان هلته ورسی، تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادی بیا د تر څنګ همکار موسسی دي موږ سره کار کوي، نور نړیواله موسسی دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این ار سی ده، یونیسف ده، سرامیاشت ده، و دی طول سره همغی دبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چه پیخه کیگی دی هم ده سروین و روست ده آروان ده زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دوي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټ کیو چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نشي او که ابهامی په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمی کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښه تر رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي. واقعي متضررین تثبیت کی تشخیص کی مستحقین ته مرسته ورسیږي نه دا چې نور خلکو ته د دې ترڅنګ چې مونږ د خپل مسولیت وظیفه ګڼو د خلکو څخه هم غواړو چې مونږ سره همکار وسی ولایتي ادارو سره مونږ همکار وسی خپل وزارت سره همکار وسی همیشه مونږ سره په تماس وسی مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته مونږ سره دا غوښتنه مخته ده چې په دې پروسو کې مونږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کول لپاره مونږ وشو کولی پر ځای او لازم اقدامات وکړو
کاغلی متی اللہ صفی صاحب کور مدان
ڈیرا من
اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نہ کہے ہم پیزوانو لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خود دولی داشن خان